بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیما سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یې یا یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغی جدې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادې ثانی له شلمې او د 2022 میلادي کال د جنوري له درویشتمې نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د فاطمی ټولنې نښې نښانې او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لیتوګو په حقله ده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو. ورپسې هم اوسلو او ناروې ته د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست د سفر په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مشر ښاغلی غلام جیلانی زواک او بل کارشناس ښاغلی یوسف امین زازه. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوازې غلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. پاسر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی درست بشریت دی د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها سیرت او عمل ته توجه وکړي. د امریکا بندیزونو خپل کارندواله للاسا ورکړی دی. د طالبانو د موقته حکومت پلاوی اروپایانو سره د خبرو اترو په خاطر ناروې ته رسیدلی او له ترهګرې سره د مبارزې لپاره په درست پاکستان کې امنیتي ارګانونه تیار سي شول. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خولې وي وړې شان د مې ورسته. د اهل بیت علیه السلام مجلسونه او محفلونه د ځوانانو مختلفو پوښتنو ته د ځوابونو مرکز شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن د مداحانو په ټول کې ټینګار وکړ. د اهل بیت علیه السلام محفلونه او مجلسونه دي د ځوانانو د ډول ډول پښتنو غوښتنو ته د ځواب ورکولو په مرکز بدل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې د کلیزی په مناسبت د اهل بیت علیه السلام له یو شمېر مداحانو او ذاکرانو سره په کتنه کې وفرمایل، مجلس او محفل د بیانونې جهاد مرکز دی، خپل رول د ملت په ضد رسندوی جنگ په مقابل کې وځلوي. دوی هم دارس د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شخصیت لوړ وړخونو ته په اشاره سره وفرمایل، د طهارت ځایګه د خدای لپاره کار او بیمینته خدمت او د مباهله په قضیه کې لا باطل جبهه سره په مخامخدا کې ممتاز موقعیت د هغه بزرګواري ځانګړنې دي چې په قران کریم کې ورته په ډاګه اشاره شوې ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د غرض و فرمایل، په الهي لطف او کرم سره د اسلامي انقلاب لا بریالیتوب او رستا د ایران ټولنه فاطمی شوی او په تیرو درو څلوېخت کلونو کې مو فاطمی حرکت وار د واره په سپیشلی دفاعي پړاو کې د فخری زاده د خدای بخلی کاظمی اشتیانی د لوی پوهان او اټمی شهیدانو په چیر د شهیدانو بے مینته خدماتو او علمی حرکت په دوران کې او د غراز د سیلاب او زلزلو په چیر په تابې پیښو کې لیدلې دي. دوی ټینګار کړي حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها باید په درس وړخونو کې په تیر بیا په اجتماعي او انقلابی حرکتونو کې اوسوا او بلګشي. دا اسلامی انقلاب موزم لار خود پدوام کی و فرمایل خلق و تب اجتماعی خدمت پداس شرطوں کی چې دخمند اقتصادی طرح گرے او دباؤ پر رامنځ تکول سره د اسلامی نظام په مقابل کې دوی پر راوستو کې هڅه کوي یو ارزښتمن جهاد دی. دوی هم دارس د پراخو رسندویو په وسیله د خلکو د افکارو د غړولو او د ایمان د خرابولو د خلکو د باورونو د لمنځه وړلو لپاره د ایران د ملت د دښمنانو پراخو خوځښتونو ته په اشاره سره او د هنر او رسنۍ له زرګونو متخصصو ځواک څخه او د غراز زیات او مالی او امنیتي ملاتړونو څخه په استفاده سره د بیانونې او روڼتیا د ډګر تر ټولو مهم جهادي ډګر وبالو ټینګار یې وکړ. د دښمنانو دغه شیطانی حرکت په مقابل کې مجلسونه او محفلونه باید له ځانه پوښتنې وکړي چې د حق او باطل جبهې په بی امانه جنگ کې او دغه راز د حقیقت او دروغو د روایتونو په مخامخ ده کې په کوم ځایګي کې دي او څرنګه د اسلامي انقلاب اصلي اساس او ارمانونه پراخولی شي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهيم رئيسي هم نن د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله عليها د نیکمر غزو کړ د کلیزي او د مور او میرمنې د ورځې په مناسبت د عقلمنې میرمنې نومي سیمینار کې په خپل وینا کې وویل د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله عليها ملکوتي مقام او صفاتونه ډېر لوړ مفاهیم لري. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د میرمنې مقام حقيقي احترام او د اسلامي هویت په پام دا میرمنو اصلی موضوع دا ټینګار وکړ د انسان لوړو کمالاتو ته پر رسیدا کې د سړی او ښځې ترمنځ هیڅ فرق نشته او د میرمنې د حقيقي هویت په ساتنې او خوندي کې دا سره او د میرمنو د حقيقه د شخصیت د لوړتیا لپاره په هڅه سره ډېرې مشکلات او ترنګلتیاوي حل کېدلې شي. د اسلام ایران ولسمشر د مقدس دفاع او اسلامي انقلاب د بریالیتوب په پړاو کې د میرمنو لوبونکو رول ته په اشاره سره هم وویل د اسلام د مبارزانو سرشیندنې او قربانۍ او میړنتوب دغو میاندو خیاندو او ماندنو ملګرتیا او تربیت پام ته دار دی چې په زغم او صبر سره یې مقاومت کړی دی. دا جماعت انساني شلمه نیټه د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابر ده او د ایران په اسلامي جمهوریت کې دغه ورځ د مور او میرمنې په ورځ هم لمانځل کیږي. د تهران رادیو درسکار کوونکی هم په دې مناسبت د نړۍ درستو پتمنو په تیر بیا د اهل بیت علیهم السلام مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وای. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان کې له خپل فرمان مخکې په خپل وینا کې د اسلام د ګران پیغمبر د ګران لور حضرت فاطمه الزهرا د نیکمرغه زوکړې او د مور او میرمنې د ورځې په مناسبت په مبارکي ویلو سره وویل د بهرنی سیاست په حوزه کې ایران له درسو ستراتیژیکو ظرفیتونو څخه د استفادې په خاطر د دیارلسم حکومت حقیقت پال او څو اړخیز پال کړچار د ملي ګټو د تامین په تیر بیا د هیواد له اقتصادي ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره نوې کړکې پرانیسته ده. د ایران د اسلامي شورا مشر همدار ازول دغه کړچار د ایران د شریف ملت د ګټو د تامینولو لپاره د نړیوال نظام او فعال مشارکت له درسو ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره ده. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قومندان جانشین سردار علي فدوي نن د ځوان سرباز د 14مې جشنوارې په څنډه کې د خبر اعلان په ټول کې د ایران روسي او چین د وروستي ګډې سمندري مانورې د سیمیزو اغیزو په باب وویل. ایران روسي او چین هغه هیوادونه دي چې امریکا ورسره په تیر بیا د ایران له اسلامي جمهوریت سره دښمنۍ لري. سردار فدوي د غرض وویل د نورو هیوادونو په ضد د امریکا بندیزونو خپل اثر له لاسه ورکړی دی او د نظر وړ مخې له ماتې سره مخامخ شوي دي. هغه په عین حال کې روښانه کړي له چین او روسیې سره د ایران همغږي او غږملتیا او وروستیو شپو ورځو کې د ګډې سمندري مانورې ترسره کېده زیات غبرګونونه له ځان سره درلودلي دي او د امریکا او د هغو د سیمه ییزو پیلو متحدانو د غوسې سبب شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سپاه پاسداران او د سمندري ځواک او دغه راز د چین او روسیې د سمندري ځواکونو په سطحي او هوایي کنډکونو په شتون سره د 2022 کال د سمندري امنیت د کمربند مراقبه مانوره د هند سمندر په شمالي برخو کې د 13 جمعې په ورځ ترسره شوه. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په خپل یو پیغام کې وویل د افغانستان د خلکو د اړتیاو د تامینولو لپاره د درو میاشتو لپاره د دغه هیواد ته د ډیزل او د ترانزیت مجوز صادر شوی دی. د ایران اسلامی جمهوریت په افغانستان کې د سیاسي نوي پړاو پر رامنځته کېدا سره تل د دغه هیواد ولس لپاره خپل انسان دوستۍ مرستې لیږدولې دي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متکی په مشرۍ 15 کسیز پلاوی بیګا د ناروې پلازمینې اوسلو ته ورسید. ټاکل شوی ده د طالبانو د موقته حکومت چارواکي د ناروې یو شمیر اروپایي هیوادونو له چارواکو استازو سره د افغانستان د موضوع او د بشري حقوقو او انساني وضعیت په باب لیده کته وکړي. په عین حال کې د ناروې خارجه وزیر انیکن اوهویډفیلډ په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه هیواد به په افغانستان کې د خپلو توقعاتو په تېره بیا د بشري حقوقو او نجونو د زده کړو په باب جوتی وي وویل، دغه ناستې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندنې یا د رووالي د ورکولو په معنا نه وي. د طالبانو حکومت هیله مندې دغه درې ورځنی سفر د افغانستان له اوسنۍ فضا سره په تر ټولو تر کلونو پورې له جنګ او شخړو سره لاس او ګریوان دي مرسته وکړي. د افغانستان په ننګرهار کې 110 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
په ختیز ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 110 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ کسان نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د یک شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دوی کارکوونکو په دې بریالي شوي چې په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او قوشا سیمو کې 110 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ کسان ونیسي. نوموړي وویل په نیول شوو کسانو کې سړي وژونکي، انسان تښتونکي، وسلوال او بې وسلې غله، اخلاقی مفسدین، کمیشن کاران، د جعلی اسناد جوړون کی، سړی غولون کی او نور شامل دي. د امنیت امیر اول چې لنیول شو کسانو څخه 15 مله بلا بلا وسلې، پوځي تجهیزات، مهمات، مغناطیسی ماینونه او ډول ډول نشه توکي، همدارنګه و را دي موټر او دوه موټر سایکل هم ترلاسه شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر وویل د نیول شوو کسانو اړوند دوسیې او مدارک عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي او د هغوی د برخلیک په اړه به د اسلامي شریعت په رڼا کې پرېکړه کیږي. دا کسان داسې مهال نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار او خوش سیمو کې د جنایي پیښو په ترسره کېدو کې شمیر کې زیاتوالی راغلی او د همدې عمله د جلال آباد د ښاریانو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په درس هیواد کې د امنیتي ځواک او امنیتي ارګانونو د بشپړ تیارسۍ خبر ورکړی او ویلي دي په مهمو او سترو ښارونو او سرحدي سیمو کې د درستو امنیتي ارګانونو او قانون اجرا کوونکو ادارو ته د بشپړ تیارسۍ فرمان صادر کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ناوخته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په خپلو خبرو کې په اسلام آباد او لاهور کې د ترهګرو عملیاتو په یادونې سره ویلي ځینې ترهګرو ډلو د دغه هیواد ملي امنیت او سولې په ضد ورانکارو خوځښتونو ته مخه کړې ده او امنیتي ادارې د ناکراریو د دغو عواملو پیژندنې او نیونې په حال کې دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غوږ عزت منور دین کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د فاطمی ټولنې د نخونی خانو او د اسلامی انقلاب د معظم لار خود د لیتوګ په باب ده. د اسلامی انقلاب معظم لار خو ټینګار وکړ له حاجتمنو سره به احسان امرسته او د هغوی خدمت د فاطمی ټولنې یو مهمه نښه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمنې لور او د نړۍ د خزو د سردار حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد د کلیزې په مناسبت د اسمت او طهارت د اهل بیت علیهم السلام د یو شمیر مدهانو په غونډه کې له احسان اړونې پرته د خلکو د خدمت او اجتماعي حرکتونو په شمول د صدیقې کبرا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د لوړ شخصیت جنو اړخونو ته په اشاره سره وفرمایل و الہی مہربانی سره د اسلامی انقلاب لا کامیاب ورسته د ایران ټولنه فاطمی شوه ده د ضرورتمنو او بې وزلو خلکو په حقيقي خدمت او په اخلاص سره د هغه ناتوانه کس په لاس نیونه چې خپل تر ټولو ابتدایي ضرورتونه نشي پوره کوله قران مجید حدیثونو او اسلامی سنتونو ور باندې ټینګار کړي او مهم د ایران په ټولنه کې د اسلامی انقلاب لا کامیاب نه ورسته څرګند شوه ده د ایران اسلامی جمهوریت په ټولنه کې د سرشندنې بشمیره واقعیات موجود دي چې څرګند نمونه د مقدس دفاع په دوران کې د ایران د فرزندانو لسرنا لا تیریدا سرشندنې او قربانیو سربیره د کرونا د مرګونو وایرسو د یرغل په دوران کې د درملنې د عملی خالصانه مرستې دي په دغه دوران کې د میرمنو رول لمخ کې نه زیات د پام ورته د درملنې د عملی ټولو غړو په تیر بیا میاندو خویاندو خزو نرسو او ډاکټرانو د کورنیو درنو ذمہداریو ترڅنګ د روغتیا او درملنې په ډګر کې هم خالصانه عمل وکړ او ځینې هم شهیدان شول چې د فاطمی ټولنې نمونې دي ایران خزی او جنکه چې تکامل ته در رسیدو په لار کې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها یوازینه بلګه او نمونه ده پوروسې دوه کلونو کې د مقدس دفاع د دوران په کلتوري برخو کې په عشق او مینې سره د خزو د شتون په شان لا کرونا وایرس سره په مبارزه کې د خپل مورنی خالصانه عشق خودنه وکړه او د اسلامي ایران د فاطمی ټولنې په تاریخ کې تلپاتې صفه ثبت کړې ایرانی نرسانو خزو او جنکو په ورستیو دوه کلونو کې تر اونې پورې حتی میاشتې میاشتې ل خپل کورنیو اولادونو خاوندانو او مور و پلارا لری پا گنتو گنتو دو کرونای ناروغانو سر تا پشتون سر پا مجاهدنه توگا سرشندنی وکڑی او کربانه ورکڑی او حدس وکڑا چه لرنگ نسل قومیت و کلتور نا ور اخوا دو ناروغانو جوان وش خوری دو ایرانه و مرمانو مرانه مهربانی او شفقت پا عالم که دو یوه غم پشان وزالی ده حقا میانده و خزی چې د مقدس دفاع د اتو کلونو په دوران کې به د جنگ په وړاندې کرخه کې د خپل بچو لپاره د جامو خیلو او جرابو په شان تر ټولو ابتدایي سامانونه اوریدل نن د هغه دوران په شان په نورو ډګرونو کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها لا تعلیماتو څخه په اغیز منلو سره په سرشیندنې کوي او د اسلامي انقلاب د نوي نسل لپاره بلکې دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
تل پاتې وژمې ډیر محترم اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني عزیزانو د تلپاتې وژمې د خبرونې له یو تازه برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم لکه څنګه چې مخکې مو ویلې و د تلپاتې وژمې په خبرونه کې د مختلفو معرفي او تفسیری موضوعاتو په اړه تاسو ته د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای ویناوی وړاندې کیږي په دغه خبرونه کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د الهي نعمتونو د شکر د ادا کولو د ضرورت او د هغه اصلي رکنونه بیانوي راځي چې په ګډه سره واو Thank you. عزتمن اوریدونکو د رهبر ستر مقام فرمایي پدغه ټول او معنوي دندو کې چې زموږ د غاړې دی ما سوچ وکړ او ومولید چې د شکر د ادا کولو دنده اوس زموږ تر ټولو ستره دنده بلل کیږي. ومی ویل چې یو څو جملې د شکر په حقله وایم. وَإِذْ تَأَذَّن رَبَّكُمْ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ د حضرت ابراهیم علیه السلام له سورې څخه کوم آیت چې می تلاوت وکړ ډیر مهم آیت دی. هم هڅول پکې دی او هم ګواخ. که مو شکر په ځای کړ د نعمت زیاتوالی ورسره دی او الهی برکات به د یو بل پسې در ورسیږي. که مو کفران یا ناشکری وکړه نو الهی عذاب به په ځان پسې ولري. هیڅ د پوښتنې او د شک ځای پکې نشته. هیڅ یوه استثنا هم په تاریخ کې نشته. که تاسو داسې سوچ وکړئ چې ولې متعال خدای په پلان کې ځای کې خپل شدید عذاب نازل نکړ نو دا ستاسو ناسم تحلیل دی. که د تحلیل خبره وشي نو ښکاره بشي چې هیڅ یو ځای کې په تاریخ کې د نعمت کفران له شدید عذاب نه پرته پاتې شوی نه دی. شکر څه دی؟ شکر څو مهم ستنې لري. لومړی د نعمت پیژندګلوی او هغه ته توجه ده. زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته توجه نه کوو. د سلامتیا د نعمت په قدر تر ناروغتیا او یا تر معیوبېدو مخکې نه پوهیږو. د ځوانۍ د نعمت قدر تر سپین ژړیتوب مخکې نشو تشخیصولای. دا زموږ لومړۍ ستونزه ده. د امنیت د نعمت په قدر تر ناامنۍ مخکې نه پوهیږو. د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین د شتون د نعمت په قدر پوه شول کله چې حجاج په هغوی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین او د حضرت امام حسن علیه السلام د شتون په نعمت پوه شول چې مسلم بن عقبه په هغوی واکمن شو. قتل عام یې کړل او میرمنو ته یې بې ناموسی ورسوله او بیا یې هغوی ته وویل چې تاسو ټول باید اعتراف وکړئ چې د یزید مریان یاست. خلکو هم یو یو د هغه مخې ته ورغلل او اعتراف یې وکړ. هغو کسانو هم چې له اعتراف څخه سرغراوی وکړ سر یې غوڅ شو. هغه خلک هغه وخت پوه شول چې د امیر المؤمنین علیه السلام د امن او امان حکومت او د ولسونو د درناوي حکومت څومره ارزښت لري. دوهم دا چې نعمت باید د خدای له لورې وبلل شي. دریم د خدای شکر ادا کول دی، نه دا چې وایو نعمت خدای پاک ورکړی دی خدای مسؤلیت وو. نه، بلکې ځان باید تل د خدای پوروړی وګڼو. او څلرم د نعمت په ځای کارول دی، د یوې زینې په څیر. کله چې تاسو ته نعمت درکوي دا د یوې زینې پانګ دی چې پښه مو د پاسه پرې ایښې ده چې د پاسه وخیژي. اوس د بلې پانکې نوبت دی. که مو بلې پانکې ته لاسرسی پیدا کړ نو دا خپله هم یو ډول نعمت دی. له هغه استفاده وکړئ او اوچت لاړ شئ. هغه کس چې زینې ته لاسرسی مومي لیکن کار نه ترې اخلي په حقیقت کې د نعمت شکر یې نه دی ادا کړی. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
نو ول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
هم سمجته کې پاکستان پیپلز پارټي جیتي
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ تکرار سره دا ویلو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنه ایزانو د هنداري له بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت یو 15 کسیزه پلاوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ ناروې ته تللی دی چې د اروپایي هیوادونو له چارواکو او د امریکې او د عربي هیوادونو له پلاو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی ویلي چې افغانستان به نور د نړیوال قدرتونو د ټکر میدان نه، بلکې د نړیوال قدرتونو د ملګرتیا او د همکاریو په یو مرکز بدل سي او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره به دوستانه اړیکې ټینګې کړي. د رسنیو له راپورونو سره سم د طالبانو د اروپایي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې چې نن پیل سوي د تړلیو دروازو تر شا به وي او د درو ورځو لپاره به دوام وکړي. د بلې خوا څخه بیا په کابل کې د اروپایي هیوادونو نمایندګۍ هم په تیرو ورځو کې پرانستل سوی دی او د طالبانو د حکومت ویاند له نړیوالو غوښتنه کړې چې د دې ډلې له حکومت سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په ځلونو له ملګرو ملتونو د سیمې او د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو د طالبانو له پرله پسې غوښتنو او ټینګار سره سره لا هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د ناروې د بهرنیو چارو وزیرې د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې ویلي چې د دوی کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دی. ایزانو په یادو مسایلو به د افغانستان د دوو شخصیتونو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی یوسف امین ازازی او ښاغلی غلام جیلانی ځواک نظرونه درته وړاندې سي. په اینده را خبرونه کوم ورکلې کو خپل بحث د شاغل یوسف امین ازازی څخه په پښتني سره پیلو. ازازی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې یو تور ټولو ستر شرط په دغه هیواد کې د یو داسې ټول ګډون حکومت جوړول دی چې دې هیواد ټول قومیتونه او احزاب په هغه کې ځان وویني. طالب چارواکي وایي چې حکومت یې ټول شموله دی او له ټولو قومیتونو پکښې ګمارنې سوي دي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د طالبانو حکومت ټول ګډونه او ملي دی؟ او که ټول ګډونه دی نو ستونزه څه ده؟ ولې په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
د حکومت مسله یو لوري طالبان دي، تحریک طالبان دي، او بلې خواته د جمهوریت طرف دي چې په دواړو مواردو کې ولس متضرره شوی ده. په هیڅ ډول ولس هغه حکومت نه غواړي چې هغه کې فساد وي، چور وي، چپاول وي، چې هغه اشخاص معلوم دي، ډلې معلوم دي، چپلې معلوم دي، هغه ولس هم نه غواړي. باید طالبان د ولس دغه غوښتنې ته احترام کیږي او تک یو حکومت جوړ شي چې غیر د تاریخ د طالبان نه عام ولس ډېر موږ درته ظرفیتونه لرو چې هغه په هر قوم کې شته دي، هغو نه باید استفاده وشي او ټول شموله حکومت ته جوړ شي. دا کشاله موږ ته هم معلومه نه ده چې طالبان څه غواړي او نړیوال څه غواړي. تر اوسه پورې موږ ترګومه یو پورې موږ تقاضا د ولس دا ده چې دغه پلمه د لنډ شي اما شمولي حکومت ته د تحریک طالبانو او د نورو ډلو چې هغه د تحریک طالبانو غړي نه دي، مګر هم صادق دي، وفادار دي، مطمئن دي او هیواد ته ژمن دي، صادق دي، په فساد کې ککړ نه دي، دوی غواړي د حکومت جوړ کړي. ولې طالبان دغه کار نه کوي؟ دغه هم د ولس د غوښتنو نه نه ده، یعنی ولس هم همدا اوس سوالونه د طالبان نه لري، لیکن موږ څه کوم جواب نه ده اخیستی د طالب د لورو نه. دی جنکو یو مکتب دا دی زنانو دی کار و تحصیل چگا دی دون درمه چی نریوال او باری کنی ولی دا افغانستان دی خلق و مختنه دا افغانستان دی ولی چی دختم تلوس پوری مضبط دوستن یا کرشه دی دلتا هم مون به اعتماد یو پر طول و آخو بندی یعنی دا ولیس گیچ دا ولیس تلوس پوری مطمئن نه شوه صحیح دا لاسته راران یم موجودی دی جگره تر دیر حالا پری کما شوی دا مرزوب لکما شوی دا فساد نشتا چوب نشتا چپاول نشتا مگم مون فکری اغا ذهنی امنیت نلرو مون اقتصادی امنیت نلرو چی دا هم دی حکومت لخواهو دی نریوال بچاره لدی دوی با تی افغانستان دی ولس نظریات تا احترامو کی درانوائیو کی طولی خواهی آغازی شرایط باید دوی کی نگی چی اغا ولس یوری تجربه کردی ولستنه پتنګ شوې ده ولستنه متاثر شوې نو بنان دغه دوا باسه چې هغه وایي چې طالبان وایي چې موږ ما شموله ده او نړیوال کوم لسور کې دا دواله دي موږ لپاره د سوال لا دی او د موږ وختنې دی ولز وختنې نورې دي بنان هر توافق چې کیږي باید ولست غږ باید واورل شي دی ولست هغه مشروع قانوني اسلامي هغه وختونې ته باید درناوی وکړي پخوانی حکومتونو زه دلته ما ندی منلی ما د دې سره مبارزه کړې ده یعنی جدوجهد مې کړې ده د امریکایانو سره مې ما د تاسې د رسنیو د قلم له طرفه ما جهاد کړی ده د دې اشغال مې نه ده منلی ولې زه باید وزیر داخلي نه شم زه تاسو په ما غونته زرګونه کسان نوره ولس داسې سوال شته ولې مسلکي کسان نه په ځای کېږي ولې کتلونه نه په ځای کېږي د ما د پخوانی اردو هغه خلک چې بهترین منصوبین وو داسې نه ده چې ټول خو ښه خلک هم ډېر وو چې هغه اوس سرنه څه کېږي
مننه اوس به راسو ښاغلی ځواک صاحب ته ځواک صاحب ستاسو نظر د طالبانو د حکومت په هکله څه دی آیا ستاسو په نظر د طالبانو اوسنی حکومت یو ټول ګډون سیاسي او ملي نظام دی که داسې وي نو ستونزه څه ده ولې په رسمیت نه پیژندل کیږي د نړیوالو له لورې
اساسي هدف خلکو ته نورو ډلو ته د سیاسي مشارکت زمینه برابرول دي یعنې یو څوک د خپل سیاسي فکر په خاطر د هغه د قومي یا مذهبي او یا ژبني تړاو په خاطر واک کې د ګډون نه باید محروم پاتې نه شي دغه تنظیم باید قانون ورکړي او اساسي مشکل دا دی چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري نو فلهذا دا اوسنی حکومت چې دی اصلا ټولشمولانه دی د یوې ډلې داسې حکومت دی چې په قانون هم نه دی ولاړ بلکې د دغې ډلې د خپلې خوښې په اساس باندې ولاړ دی کوم قانون دلته اوس حاکم نه دی نو په دې خاطر دغه حکومت په هېڅ توګه ټول ګډون نه دی او دا چې نړۍ په رسمیت هم نه پېژني یو علت یې همدغه دی دغه حکومت باید داخل نه د افغانستان د خلکو نه خپل مشروعیت وکړي تر څو چې داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې دا حکومت په رسمیت وپېژني لکه څنګه چې تاسو مو ته اشاره وکړله حتی دغه د ناروغۍ غونډه چې امیر خان متقي ورته ډېره زیاته هیله مندي ښکاره کړې ده دا خپله وایي چې دا د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره نه ده بلکې د افغانستان خلکو سره د مرستې د تنظیم لپاره ده نو دوی باید هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو دي او نړیوال هم هغه یادوي بلکې د سیمې د هېوادونو نه نیولې د هغه هېوادونو نه چې طالبانو سره ښې اړیکې لري او د امریکا پورې چې طالبانو سره دښمني درلودل او تر اوسه پورې په جګړه اخته وو دوی ټول همدغه غوښتنې لري نو تر څو چې دغه تغییر رانه شي زه فکر نه کوم چې طالبان حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي او زه فکر کوم چې طالبان حکومت لا چمتو نه دی دغې تغییر ته نو بدبختانه وضعیت به همدغسې ادامه لري
مننه ایزان و تر یوه لنډې شاندې مې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته په هندار کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو له ښاغلی یوسف امین ځاځي څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکوو. د طالبان د موقت حکومت سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی ویلي چې افغانستان مخکې د نړۍ د قدرتونو د ټکر میدان و، خو اوس په دوی افغانستان د نړیوالو د ملګرتیا په مرکز بدلوي. ازازی صاحب تاسو په دې هکله څه وایاست؟ آیا واقعا افغانستان مخکې د نړیوالو د ټکر میدان و، او که د نړیوالو د ټکر میدان و وجه یې څه وه؟ آیا د امریکایانو له حضور سره یې تړاو لرل؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د طالبان حکومت به وکولی سي چې افغانستان د نړیوالو د ملګرتیا او د همکاریو په میدان بدل کړي؟
د سیمې هیوادونه او د نړۍ تروسه پورې د افغانستان په د جنګ د پای ته رسولو لپاره هېڅ نوه تضمین نشته. هېڅ نوه موږ مطمئن نه یو چې ډلو ته پلو ته به دغه سیمې هیوادونه او نړیوال به وسلې ونه ورکوي، خپل مداخلات به جدار ساتي. دا مونږ ته تضمین نشته چې اول مونږ ته دغه ډېر مهمه ده چې جګړه باید پای ته ورسېږي او افغانستان مطمئن شي، خلک مطمئن شي. ګورې اول خو ګورې بالکل د نړیوالو د سیمې هیوادو مداخلات وو، د دوی خپلمنځي ستونزې وې، او هغه عناصر چې خرچي وو د افغانستان په خلاف دوی استعمالېدل همدغه نړیوالو استعمال کړي دي. د 300 کالو کې د افغانان وژل شوي دي. مثال کې امریکایان یا غربیان ډېر بد خلک وو، نو بیا زه داسې تعلقات خو نه غواړم چې څه ولرم، زه باید خپل سوالونه ترنه واخلم د دغه جګړې. بل یو لږ مثال تاسو در کوم، هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې چې دلته امریکایان وو، حکومت وو، دوی جګړه کوله یو بل سره، همدغه پنجاب امریکا ته نورو ته ټول لارې ورکړې وې، وسلې به ورتلې، اکمالات به کېدل. معنا یې دا وه چې همدغه پنجاب د طالبانو په وژلو کې لاس لرلو. نو زه بیا طالب د پاکستان سره څنګه داسې درسته اړیکې دغه کوم؟ خو دغه تضمین مو غواړو چې سبا د پاره بیا دا مسایل تکرار نه شي، بلې ډلې ته وسله ورنه کړي، داعش ته دی، نورې ډلې به پیدا شي. پاکستان د موږ سره صحیح ګاونډیتوب وکړي، دغه تضمین شته، موجود نه ده. روسیا پرته همداسې، نور سیمې هیوادونه همداسې، همداسې غربیان پرته همداسې، کوم تضمین لري؟ ما حکومت کوم تضمین ترنه اخیستی ده چې نور به مداخلات قطع کېږي؟
مننه. ځواک صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ آیا افغانستان مخکې د نړیوالو د ټکر میدان و، او که داسې و نو وجه یې څه وه؟ آیا د امریکایانو له حضور سره یې تړاو لرل؟ آیا د طالبانو حکومت به وکولی سي چې افغانستان د نړیوالو د ملګرتیا او د همکاریو په میدان بدل کړي؟
اول خو دې کې هېڅ شک نشته دی چې مخکېنی حکومت چې و په هغې مهال کې دغه شکله امریکا په افغانستان کې حضور درلود، او د سیمې هیوادونه د امریکا د حضور نه اندېښنه درلودله، د امریکا د اهدافو نه اندېښنه درلودله چې دلته په دغه منطقه کې لري. نو کې هېڅ شک نشته دی چې افغانستان په یو ډېره کلکه سیالۍ، د یو کلکه سیالۍ په مرکز و، دغه سیالۍ په یو ګرم جنګ باندې اوښتې وه. دغه جګړه بدبختانه هم امریکایانو تقویه کوله، او هم هغه هیوادونه چې د امریکا د جګړې یا د امریکا د حضور سره موافق نه و، دې جګړې ته خوشحاله وو، او د خپل وس په اندازه دغه جګړې سره مرسته کوله. نو په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه وه، دا په حقیقت کې د امریکا او د امریکا د سیالانو ترمنځ او د سیمې د هیوادونو د رقابتونو یو ډګر هم و. لیکن دا چې طالبان اوسه کولی شي افغانستان د نړیوالو هیوادونو د نړۍ د هیوادونو د همکارۍ په مرکز واوړي، دا ماته ډېره ستونزمنه خبره ځکه ښکاري چې دې لپاره د ټولو نه مهم او لومړنی شرط دا دی چې افغانستان دنیا باندې ځان په رسمیت وپېژني. نو تر څو چې ستا اړیکې نه وي د دنیا سره، روابط دې نه وي، نو همکاري تر ته مینه څنګه مساعده ولی شي؟ دا ډېره ښه خبره ده. کاشکې افغانستان وکولی شي چې په خپلو روابطو کې داسې تعادل وساتي چې د یو خوا سره هم دښمن نه وي، او ټولو سره همکاري ته خپل ادامه ورکړي، دغه زمینه مساعده کړي. د افغانستان جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک غوښتنه همدغه ده چې افغانستان د یو خوا په خوا کې ونه درېږي، بلکې افغانستان خپله بې طرفي وساتي او د ټولو سره ښې اړیکې ولري. لیکن دا په یو توانایي کېږي. افغانستان حکومت اوس کوم ابزار چې په لاس کې دي، کومې توانایي ګانې چې لري، او دا چې په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو زه فکر نه کوم چې دغه امکان دی وی چې د نړۍ د هیوادونو د همکارۍ په مرکز باندې افغانستان بدل شي. دا غیر لپاره تر څو چې داخلي مشروعیت د حکومت لاسونه نوړي، دا غیر لپاره تر څو چې دغه حکومت د خلکو ملاتړ لاسونه نوړي او په داخل کې ځان پیاوړی نه کړي، دا کار ماته شونې نه ښکاري. دا یو ډېره ښکلې خبره ده خو متاسفانه اوس عملي نه ده. دا حکومت باید د یکتادۍ نه لاس واخلي، دغه فکر نه چې یوازې زه حکومت کوم د دغې نه لاس واخلي او د افغانستان د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د دنیا ملاتړ ترلاسه کول دونه مهم نه دي لکه د خلکو ملاتړ ترلاسه کول. تر څو چې د خلکو ملاتړ ترلاسه نه کړي، تر څو چې داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي او تر څو چې دغسې حکومت چې ټول ته قابل د قبول نه وي نه وي راغلی، دې ستونزو باندې برلاسی فکر نه کوم که ممکن.
مننه. ایزانو د تهران ل رادیو مو په افغانستان کې د طالبان د حکومت د نړیوال مشروعیت او د دې هیواد د راتلونکي په حق لمو د هندارې خبرونه واورېده. په دې هیله چې د خوشی وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو دوستانو، په سر کې هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼې ته یو کتنه کوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر لکولی ولیکل د روسیې سره به ځانګړي تعلقات ټینګ شي. حسین امیر عبداللهیان چې ماسکو ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په سفر کې شتون درلود، له خپل روسی همرتبه سرګی لاوروف سره خبرې ترې وکړې. هغه د دغو لیدو کتو په اړه په ټویټر کې ولیکل، لاوروف سره مې مهمې خبرې وکړې. په ایران کې د نوو ایټمي تاسیساتو جوړولو او له دوه اړخیزو همکاریو نه واخلې، د دواړو هیوادونو د خارجو د کنسولي تر چارو پورې ګټورې خبرې ترې وشوې. ورځپاڼې بیا ولیکل، د ایران د یمن په استوګنو سیمو د سعودي ائتلاف حملې سختې وغندلې. ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده د یمن په عامه خلکو او د استوګنې په سیمو باندې د سعودي او اماراتي تیریګر ائتلاف د تیرو څو ورځو هغه حمله وغندلې چې له امله په پراخه پیمانه ودانې ورانې شوې دي او په سلهاو بېګنا خلکو ته پکې مرګ ژوبله دا وخت ده. هغه د دغو بریدونو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او غمرازي ورسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل، په یمن باندې د پوځي حملو دوام د نړیوالې ټولنې په چوپتیا او بې غورې، په تیریګرو باندې د وسلو په بې کنټروله خرڅون، د پرایزو کړنلارو په غوره کولو او په نړیوالو ټولنو کې په دوه ډوله معیارونو سره ترسره کیږي او له امله په دغه هیواد کې عادلانه صلح ته د رسیدو لاره ډیره ګرانه کړې ده.
دوستانو، دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپل خبر کې ولیکل، اروپایي اتحادیې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه بیا شروع کړل. د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې سره د پرله پسې لیدنو او تفاهم وروسته یادې اتحادیې په کابل کې خپل دایمي شتون لپاره رسمن سفارت پرانست او عملی کار شروع کرد. افغانان دی کار ته خوشحاله دي او وایي چې دا به وکولی شي نور هیوادونه هم دې ته وهڅوي چې خپل رسمي دفترونه په افغانستان کې پرانیزي. ورسپانې په بل خبر کې ولیکل د یمن په عامه ودانیو د سعودي تیرېګر ایتلاف حملې غندل شوې دي. د خبر له مخې د یمن په سعدې صوبه کې په استوګن سیمو او عامه خلکو په تیره بیا په بندخانه باندې د سعودي تیرېګر ایتلاف وحشیانه حملې غندلې شوې دي. په دې لړ کې د ایران خارجه وزارت د لبنان، حزب الله، فلسطینی، عراقی او یمنی ډلو او د بشري حقوقو په برخه کې فعالو زیاترو نړیوالو ادارو او په خپلو بیانیو کې په یمن باندې د سعودي ایتلاف حملې سختې وغندلې او له یمن څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش هم په سعده کې په یوې بندیخانې باندې د هوایی حملو په غندلو سره وویل د دغو حملو په نتیجه کې له 60 زیات کسان مړه او له 100 زیات ژوبل شوي دي. هغه همدارنګه په دې اړه د فوري، مؤثر او شفافو تحقیقاتو کولو غوښتنه وکړه. د امنیت د شورا د دې دورې د ناروې مشر مونا ژول په یمن باندې د عربي ایتلاف وروستۍ حملې د نه قبول وړ بللې او د سختې اندېښنې په څرګندولو سره د تاوتریخوالو د ختمولو او له زغم څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو بهرنۍ ورځپاڼو ته. او د پاکستان له ورځپاڼو څخه د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼه ګورو. دغه ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکي، ترهګر زموږ قام او روحیې ته ماتې نشي ورکولی. شیخ رشید زیاته کړه، د ترهګرو حملو یوه وجه د سی پیک مخنیوی کوونکي قوتونه دي. هغه وویل د پاکستان تحریک طالبان خپل د جنگ بندې شرایط مات کړل، که دوی جنگ کولی شي نو موږ هم ورته چمتو یو. هغه همدارنګه مخالف ګوندونو ته وویل، په هیواد کې د کورونا زیاتېدو ته په پام سره دی په خپلو فیصلو بیا نظر وکړي. هغه زیاته کړه، د عمران خان حکومت به خپل 15 کلن پړاو پوره کوي. جنگ ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا لیکلي، د امریکې د کانګرس استازو د دغه هیواد ولسمشر ته په یو لیک کې ویلي دي، پکار دی له افغانستان سره مرستې وشي. د کانګرس 14 تنو استازو په دغه لیک کې له افغان ولس سره د انسان دوستانه مرستو د کولو په غوښتنې سره وویل، که له افغانستان سره مرستې ونه شي نو دغه هیواد به زموږ د دښمنانو په مرکز بدل شي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ له ورځپانو څخه مسیر ورځپانه ده چې په خپل سایټ کې داسې لیکي، نن اپ ناروې کې د افغانستان په اړه ونډه ترسره کیږي. ناروېژي رسندوی وایي چې په دغه غونډه کې د ناروې په کوربتوب سره ترسره کیږي، چې تر ډیره پکې افغانان په خپلو کې خبرې اترې کوي، خو د ځینو نړیوالو بنسټونو استازي هم پکې ګډون لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي، له دغې غونډې موخه دا ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوی او له کومو لارو چارو د بشري حقونو ساتنه وشي. په ورته وخت کې رسنۍ بیا وایي چې د مدني فعالینو او مستقلو شخصیتونو یو 14 کسیز پلاوی د مولوي متقي په مشرۍ له افغان پلاوي سره ګوري. په دې لیدنې کې بیا یاد کسان د افغانستان د ژغورلو یوه طرحه حکومتي لوري ته وړاندې کړې دي، او تر بحث وروسته ټاکل شوې ده چې دغه طرحه نړیوالو ادارو ته هم وړاندې کړي. ورځپاڼې د امریکایي واکس نومې نشریې په حوالې سره لیکي چې امریکا پالیسۍ به په افغانستان کې بشري ناورین نور هم ژور کړي دي. د واکس په نامه یوې امریکایي نشریې په یوه اوږده راپور کې په افغانستان کې روان وضعیت ته کتنه کړې ده. سرچینه وایي چې په دغه هیواد کې د خلکو اقتصاد مخ پر ځوړ دی. بشری ناورین رامسته شوی او د امریکا وسنی پالیسی د دې ناورین لا پراختیا او ژورې دو سره مرسته کوي. سرچینه وایي چې امریکا ته پکار ده چې په دې حساسو شرایطو کې ژر تر ژره له افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي او د دوی کنګل شوي شتمنۍ او پیسې آزادې کړي. نشریه پر امریکا نیوکه کوي چې د هر څه تر اټکل او تحلیل مخکې د افغانستان په اړه بیړنی اقدام وکړي او په دغه هیواد کې ناورین تر شا پرېښودل شي. رسپانې همدارنګه د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفی لا قول ولیکل، مدرسه او پوهنتون ټول زموږ د پرمختګ مرکزونه دي. هغه ویلی دی چې استاد د ټولنې لپاره د پلار حیثیت لري، عالم او دانشمند چې د خدای په وړاندې کوم حیثیت لري د بل چا نشته. نوموړي څرګنده کړې ده هغه ملت تل بریالی وي چې خپلو ارزښتونو، عقیدې او اقتدار ته ژمن پاتې شي، خو په خبره هغوی بیا ټول ناکام ملتونه بلل شوي چې یاد ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي دي. شیخ خالد هغو استادانو ته په اشاره سره چې له هېواده وتلي دي ویلي چې هېواد ته ژمن خلک په بدو شرایطو کې د خپل ملت تر څنګ وي. هغه ټینګار کړی دی چې ښوونځي، مدرسې او پوهنتونونه ټول د هېواد او ملت د پرمختګ مرکزونه دي او دوی ته یو ډول ارزښت لري.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیز په منوریدونکو هیله ده چې زموږ دغه خبرونه مخه شوي وي. نو زموږ دغه خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. pastorday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تر سبا پورې مو په نیومن خدای سپارو. Thank you.